صوتي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د وژی اسمبلی شلمه د سپتمبر 11مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی 21 ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سلب ځپلو کورونایو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او 2015 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د وژی اسمبلۍ تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 29000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درېم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حمله د دې سبب سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او للیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغه مسابقه کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتی پیښو زیاتېدو د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي. په غزنی کې طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې بشپړې شوې.
فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو، هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه چې موږ د ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو.
نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول چې دغه بریدونه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سو.
په دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو پر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل حکومت او وزر ګرځېدلې دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي په ځینو سیمو کې پرمختګونه کړي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې طبيع هم شرغلست ورزو د راپورونو برخېته. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتی پیښو زیاتېدو د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې پرون هم د کابل لویدیځه برخه دشت برچی کې دو جلا چاودنو 15 عام وګړي ټپیان کړي دي. نور حال په دې راپور کې
بازم شاهد انفجارهای سنگین در دشت برچی بودیم.
دا کس چی دا امنیتی ستونز لامل نغاری پی راپور که اینو واخستل سی پرون شنبه دا سپتمبر پلاسمه نیچه دا کابل خار دشت برچی سیمه که پچاودنو که بر سیران تپی سوای دی تغا کس اندیخنه خیی چی ورز پلی تا نامنی زیادی گی
در دشت برچی دا پیشی بهار سرا بازم انفجار شده
مکتی پا دشت برچی که پا بهار سرا سیمه که دا چاودنو شاهدانو مکتو زلی دا دغا دول چاودنو شاهدانو دولت هم هیت دا خلکو دا اندیخنو پختنه نکوی مک هم نور دا دوی لدیرو تسلیت ویلو آو غم شدیکیو ستلیو
دا کس چې د خوندیز د کونکو دی وای تر دې مخکې د کابل ښار دشت برچی سیمې د عبدالرحیم شهید په خوندی 14 کې هم سخت ټپیسه وای وو د دشت برچی سیمې و اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي رادیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې لاس کسان ټپیان شوي هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړیو دا دی چې وضعیت ورځ بلې ته خرابېږي خو د طالبانو حکومت بې وسه دی زموږ د خلکو امنیت نسي نیولی د هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دی جدي پام وکړي د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوه بیلابیلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي ښاغلي زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي دښمن په قصدي ډول د عامو هیوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هیواد په حیث ور وپیژني خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو تر ډیره بریالي سوي یو د دغه تر سره سوي پیښو پړه تر دې دمه کومېډالې نه د منلې خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډیرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار ته دشت برچی په ګډون د هیواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسانې وزلي او ټپیان کړي دي د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپټمبر په 9 د بښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پیو استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکې او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګ له خوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لس خونړۍ حمله سوی دي
ومردل چې په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي په دغه چاودنو کې ملکیانو ته هم وخت نا وخت مرګ ژوبله اوړي خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي د پانتون له استاد او د سیاسي مسایلو له شینونکي محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په کابل کې ولې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي
په افغانستان کې د یوشتو ترهګرو ډلو شتون دغه اندېښنې او باورونه زیاتوي چې دوی خپل فعالیتونه باید زیات کړي او دغه تېر یو کال کې هم طالبان په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې کنټرول کړي زما باور داسې دی چې دغه ترهګرې ډلې دي او د دوی رقابتونه دي په سیمه کې او دوی داسې یو مرحلې ته رسېږي چې په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي
د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني څه فکر کوي چې نورې کومې ډلې په دغو حملو کې داخلي کېدلی سي
په افغانستان کې یوازې داعش عملیات نه کوي دلته ډېر نور ترهګرې ډلې دي لکه حزب التحریر چې هغه بیخي نوم نه اخیستل کېږي لیکن په ډېر عملیاتونو کې مخصوصا د شمال په برخه کې د حزب التحریر ډله ډېر فعال دی او ځینې عملیاتونه دوی ترسره کوي لیکن په رسنیو کې د دوی نوم هېڅ نه اخیستل کېږي سره د دې نه چې نور ترهګر ډلې هم هغوی په خپل عملیاتونو کې زیاتوالی راوستی او دغه عملیات دوی په مختلف ځایونو کې ترسره کوي
اتمر صاحب طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او امنیتي پیښې د دوی په وینا چې خورا راکمې سوي دي دا ډول پیښې چې زیات وخت یې طالبان د پټولو هڅه هم کوي څه پیغام رسوي
طالبان اوس په یو بنبست کې دي دوی هغه کوم تصمیم چې د افغانستان ولس ته ورکړی و نړیوال ته ورکړی و چې دوی به امنیت ټینګ کړي په ټول افغانستان کې دا بریالی نشول او دغه امنیتی تهدیدونه اوس ورځ تر بلې زیاتېږي خپله امریکایان هم عملیاتونه کوي او تاسو شاهدان یاستئ چې د ډرون الوتکې په ذریعه باندې دوی په داخل د افغانستان کې عملیاتونه کوي او دغه عملیاتونه د هغوی په خبره په ترهګرو ډلو باندې دي، د هغوی په مراکزو باندې دي. نو دا خپله ښیي چې طالبان په دغه برخه کې بریالي نه دي او دغه ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د پانتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اساق اتمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنې په غزنی کې طالب چارواکي وای د دې ولایت په مقرب ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان مانی د بیا رغونې چارې بشپړې شوې. دوی وای چې له بیا رغونې وروسته د دې مانی پرانیسته کړي او له دې وروسته به پکې فرهنګي هڅې کیږي. دا هم تفصیل
د غزنی له مرکز څخه کابو 102 کیلومتره لري په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان تاریخي مانی د غدرې پوړي زمانی د دغه ولسوالۍ په مرکز کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه ختیز لور ته کابو شپږ نوي کال وړاندې د وخت پاچا غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د یو لړ مخو لپاره جوړه سوې وه. مورخین وایي دغه ماڼۍ د ډیری سیاسي، ټولنیزو، سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو، جرګو او مرکو شاهده پاته سوې. خو د وروستیو سختو جګړو پر وخت په دغه تاریخي ماڼۍ کې څو کلونه د تیر جمهوري نظام د ملي اردو سرتیري وو وسیدل. پر دغه سرتیرو به ډیری وخت طالبانو له لورې جګړې کېدې او ځینې وخت به ماڼۍ ته هم زیان اوښت. خو دغه ماڼۍ په 1993 کال کې لا یادو نظامیانو څخه خالی د بیا رغونې چارې پیل او د تیر جمهوري نظام تر نړېدو تقریبا بشپړې سوې او څه برخه یې پاتې وې. چارواکو ویلي وو د دغه ماڼۍ په جوړښت شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ماڼۍ رغنیزې چارې بشپړې سوې دي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل تېره ورځ د دغه ماڼۍ پرانستنه کړې ده.
دوه ورځې مخکې موږ افتتاح وکوله او موږ به هغه فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو، هغه ټولنه، هغه شاعران او پوهان، هغه کې موږ د ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو او هم مقر کې موږ یو کتابخانه لرو. دا کتابخانه دلته نقلوو او د دې لپاره دوه تنه محافظین چې شپه ورځ دلته ووسیږي، که څوک داخلي یا خارجي سیلانیان راځي او له ماڼۍ لیدنه وکړي، هغه به هم د ماڼۍ حفاظت کوي، هم به دلته ووسی.
تاریخ پوهان لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1415 هجري شمسي کال کې کښېښودل سوه او په څو کلونو کې د وخت نوموتو معمارانو لخوا سرته ورسېده. د یادې ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بېساري او بېمثاله، خو په اوسني وخت کې تاریخي یادېږي. د غزنی ډیری اوسیدونکي او فرهنګپال د دغه ماڼۍ د رغولو او پرانستلو د کار ستاینه کوي. لیکوال او د مهارنۍ ومان مجلې چلونکی سیف الله مفتون وایي اوس باید د دغه ماڼۍ خوندیتوب ته پاملرنه وسي.
دا چې د امان الله خان ماڼۍ چې په مقر ولسوالۍ کې موقعیت لري رغول شوې ده، دا یو ډېر ښه خبر ده. دا هغه تاریخي آثار، تاریخي یادښتونه دي چې زموږ د هېواد، زموږ د مشرانو پېژندګلوي ورسره تړلې ده.
مورخین د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان دغه تاریخي ماڼۍ هغه ځای یادوي چې غازی بله کابله د هېواد جنوبي ولایتونو، هرات او یا هم نورو سیمو ته سفر نه کول. نو په دغه ماڼۍ کې به یې د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا، زابل، بامیان او نورو څنګلورو ولایتونو له مشرانو سره لیدکات کول او د هېواد د پرمختګ په اړه به یې ورسره مشورې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکرين په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادعا سوې ده چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو اعلان کړی. د اوکرين پوځ ویلي چې د خارکیف په شمال ختیځ سیمه کې پر بالا کلیا شار بشپړ کنټرول ترلاسه کړی. په جګړه کې د پرمختګ دغه ادعاوي وروسته تر دې کېږي چې اوکرين د همدې میاشتې په لومړیو کې یرغلیز عملیات پیل کړل. اسدالله لودین په سټوډیو کې دا مسله تعقیب کړې، نور جزئیات راکوي.
ډیره مننه. د اوکراین پاوز ویلی دوی پر بالاکلیا ښار خپل
بیرغ درولی او ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلي دي. پاوز پرون په خپل ټلګرام چینل ویلي چې ځواکونه یې د سیچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویلي ځواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونسک کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکوف ویلي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پوځ د خارکیف ستراتیژیک خارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه پرې لیکل شوي دي. د خارکیف سیمه ییزې شورا یوې سلاکارې نتالیا پاپووا بیا پر خپله فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال ښیي چې خپل بیرغ په لاس کې دی او د روسیې سوځېدلی بیرغ تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 160 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیږد رالیږد مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسي پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي ځواکونو یې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتره مربع خاوره آزاده کړې ده. زلنسکي ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووزي، خو د روسیې لخوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوي.
له خبرونو ورآخوا
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پوره سول. یویشت کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او ساش کاله هم طالبان پر افغانستان ولکه لري. شنونکي وایي په کابل کې د الزواهری وژل کېدو ثابته کړې چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل لنن څخه یوشت کاله مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول، خو دا له امریکا 1925 کیلومتره لري له افغانستان سره تړلې حمله وبلل سوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږېدلی هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو، امریکایي د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارلو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ. دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي. دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اوسامه بن لادن چې امریکا په پسې وه لا هم له سترګو پناه وو. دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اوسامه بن لادن بلاخره د 2011 میلادي کال د مې میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمانل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه کم 11 کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اوسامه بن لادن د ځایناستي ایمانل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په ګاونډ افغانستان کې ورکړ.
United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمان الزواهری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابتې کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو پخوانی ژورو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینی تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو خدای کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی ثناءالله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیاتې افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نږدې اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نږدې دي، او کوی په اصطلاح باندې بخي فقط لاسونه واغلارې او طریقې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. دا هغه سره په څنګ کې د ټولې ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنې کوي او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوي دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله لپاره زمينه سازي سي او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډيو ته وویل دا سي نشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targanda malumi gi chi da Taliban o poliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso la al-Zawahiri sara bush padi adiki maujudi wi. Aw pa Kabul ki da aga astugni ta asantia barabara kadi wa. Zaka targanda da chi mumkina na da da Taliban o poliku ki de da cha la khabri do aw la al-Zawahiri sara la mrasti prata. نو موله هلته وسیدلی وای
که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 1 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي، او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هاخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تیر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو، له زواهری ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نور اهدافو لپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی ایم دی، که ایمیو ده یا فرضاً لشکر طیبه یا نور ډلې چې کوم دی او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه عقاني ګروپ دی او یا نورې ډلې دي، دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نښه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکات د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل.
دا هم باید په سرعت سره ووایو چې اوس د القاعدې تنظیم دلته شتون نه لري او د افرادو په شکل که څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس، او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده. هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پیږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاش یا سرطان میاش کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي درې کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د دې په وینا دغو کسانو په ورستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حمله کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، دغه ټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع ژور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستان د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجی وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم. د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړې. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړې. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمانه ده. زما پاند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غړو شمیر زیات شوی، خو د دقیق شمیر په باب یې څه نه ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې وروسته له هغې چې له باګرام هوایي اډې او پل چرخي زندان څخه په زرګونو بندیان خوشې شول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات شو. په دوام راغلي چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستاني طالبان غورځنګ یا ټي ټي پي، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنیت روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریر شي.
The international community would be unlikely to impose
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوې دي.
چې په ډیپلوماتیک لحاظ د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماتیک هدف اوس د شتمنیو ازادېدل، د بندیزونو لرې کېدل او په ډیپلوماتیک ډګر کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو